افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخلدې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. پاکستان کې ترافیکي پېښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي او د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخو په اړه وایي
د جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات ترینوان لاندې یو کانفرنس دایر
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخبرو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دې باندې چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملا کارونه شروع سو. دا بند چې د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي چې 3000 هکټاره ځمکه به خړوبه وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بیروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمینه برابر شي.
د یادونه ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا کړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر خزینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پرته داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغوني کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ ول لرغونو کلیساو څخه وچه څوار لس پیړی تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرې حدو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د پلاوي وغړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي، او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ورکو شو وایزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه بل ټول اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته څرګندونه کولې. د غراز ویل سولې په اړه باید له هر وړاندیزونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به پخپله افغانان کوي. په ورته وخت د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت ملکچی پلاوی یو شمیر غړو د غراز ویلی چې په دوحه کې چې لتیرو دریو میاشتو رئیس له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبرې هغه څه چې لازم ده خې مخته ان د تللی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس وای د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، د لسولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسی. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې به مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوی ته سپارل شوی او د څېړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرح ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوې د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي. خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریک کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس هم ورلد مورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې یو خبريال دی پوښتنه په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړي چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري ځانګړي استازي خلیل زاد د سیمې په سفر بوخت د افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور یو چې د دغه پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان هیله مندي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپل شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلام مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بیلابیلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. د هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیم یې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړي، اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. رنجبر صاحب، کراسو دیته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرح چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لیکنه هیویر او باوجود نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره همغږي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تک لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنی مطرح کولې ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټې. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبره داسې مال کړی چې د همدغه نوی د سولې د نوی طرح موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړی او دغه طرح یې وړاندې کړی. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوو هم تایید کړی چې دغه طرح دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دې ته چې افغان ولسمشر هم تیره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دی ته چې ویل دی به واک د انتخاباتو لارې پرته د بل ډول ونسپاري او خوب مخکې هم دا خبره کړې و، ولی ویلی و چې خپل دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو لارې هر چا چې انتخابات ګټلی وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو سی ویلی چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غنی یو څه نرمښت ښکاره کوي په دې برخه کې؟
نو دا موضوع مغلوبی پښتني پورې اعتبار لري. دا مغه تر هغه چې وړاندې سوی ده دا چې دا په باندې باید غوړ شي. کدا د منلو وړ وي منل کیږي، کدا منلو وای نه رديږي. اشرف غنی خو هم د خپل مخصوص کلماتو چې د هغه خلکو ته وویل په واقعیت کې دا هغه را ده کړل. د دې لپاره چې هغه لري او په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي، چې هغه بیا موږ پردي نقصان چې په افغانستان په خلکو تپل کیږي، او په دې اکتیبې مې چې خپل دلته دوه مشخصې روحاني هغه دي ترهیدي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلق باید اراده دی خلق په نظر کې ونیول شي، او یاد ده چې د خلق لپاره باید یو څه وسی د خلق په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سره پنځه سره کلونو کې د حکومتونو ولیدل چې له باندې نه تمغو تپل شو. د بون کنفرانسو بل ده هم د انتخاباتو کې هم درغلي اصول نور اصول حکومت اصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په منګو ته په ملي وحدت حکومت یا نور او دا ټول امکان ورک دی. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوو چې په ټول دګرونو کې موږ کیپټ تلیا سوشات تلیا سو د لامل لپاره باید د ربل لاین د ربل مشخص روخانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته دی ولسته اراده ده.
بله رنجبر صاحب،
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح لمخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي. یعنی په دې معنا چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کانفرنس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنه په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدغه اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا د خلیجات صاحب لخوا په دغه طرح کې ده چې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پیږو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي؟ موږ په خوانی جنگ سالاران دي، امغه په خواني هغه د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سروې کولو کې د دوی د حاکمیت پر د سروې کولو کې د پایله لري چې اوس خلیزا د خواته منډي وکي او امریکا هم په پیګي چوکي لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقموي لکه ما چې ویلې د خلکو اراده مترسي وو خلک تغواړي. په دغه حالت کې به د شنو د بن په اولی کانفرنس کې چې اوس بل د هم د لوی جرګې چې د رسول څه خبري استي 1500 جنگ صدرام تحلیل سره تجربه باندې رائے باندې خېسله
رجبر صاحب یو ورسته
رائے باندې خېسله بله
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اور باندې. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې وس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي، دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو ریس کوي باید ریس کوي طالبان خو باید ته خوشاله یې. زه فکر کوم طالبان مقصد چې د منګه ګوانډي ملک پاکستان غواړي، نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کانفرنس کې هم دغه د ټاپلو اشتراک کړو چې اوس خلیجات غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې د ډیر زیاته د یو فاجعه د افغانستان لپاره د اعلان د وایم آینده تاریخ د افغانستان باندې ثابت کی. موږ کاملا یو انجمات خواته زو موږ پښان او موږ هیڅ نوې امکانات د دې نه لرو چې هغه لاسته راوړي چې اوس لرو هغه هدا کړه ته ته آئنده کې وساتو
ډیر مننه
فقط یو لار دی هغه کوم څه
مهرباني مهرباني
یو لار ده هغه د دې چې خلکو ته مراجعه وشي یعنی انتخابات لاره خدای دې کې چې اندغه جنگ سالاران تایید کې خلک خدای دې کې چې طالبان او امارات تایید کې خدای دې چې هر رقم حکومت راځي یغه وخت کې منګه کابل له اتحاد کوو دې خلکو له اراده نه او د دنیا او جهان او نړۍ دغه ټول قوتونه هم باید خلکو اراده ته
لاره
کې دې له اتحاد کوو
کور وزن د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو او سیدونکو مړي چې تیرونی په ننګرهار کې وژل شوی او پرون خاورو ته وسپارل کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیرونی د چهارشنبې په شپه نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو دی وی کارخانی دغه و کارکونکي وژل نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې اورو.
دا د هغه سپنجری پلاژ ژړا فریاد دی چې تیرونی په ننګرهار ولایت کې درې ځامن ناڅرګند وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزني مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپنجری چې د ژړا فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل ځامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسن زاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه ځامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یو کال وړاندې، بل زوی یې دوه میاشتې وړاندې تللی و، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی و چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا دی چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه دی چې هزاره بوي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي او هلته کار به وکړي، یا هغه کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي ترڅو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایتي شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل
مردم باید زده ننګرهار مسؤولین
د ننګرهار عزتمن خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نوسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ لتاسو او د افغانستان له دولت د دغه خنړی پیښې د ملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه سنز نه حل کیږي،
په یک تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیر چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په 14 نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هلمند کې وی مېرمنې سلګونو نور مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې. نسیمه ساق زید هلمند ولایت اوسیدونکو د هغه توانیدل چې شاوخوا 300 نور مېرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار زید زو چیرې چې نسیمه ساق زید غني خزي په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلی او کالی جوړولو یو کار زید دي. دلته د پام وړ ټکی دادی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکي ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي. د د دې کارځای مشر نسیم ایساق زید هغه چې خپل هم د هلمند دوای دغه مرکز پورې یو کال وړاندې پاله کړي او دا مهال سلګونه میرمنې پکښ کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې آی تر لاسه کوي.
درې سو شوزې دي کونډې وې سفر سي شوزې دي چې دلته کار کوي په سلور برخو کې کار کوي هرات کابل دا ځای ته موږ په ناست مو چې هلته موږ هلته دوکانونه هلته لري موږ ته پلوري او هغه پیسې چې موږ تر لاسه کوو بیرته په کومه دغه کونډې شوزې باندې سره.
نسیمای ساگزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکار شوزو ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند شوزو کاری ورتیا نړیوالو او خلګو ته شوول دي. ساگزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی سپلی جامع او وړې غالي شکی پیاتا او شایسته ډیزاینونه لري نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیرغه میرمن چې په یاد مرکز کې کار کوي ل خپل کار خوش ښکاری. مروا د دې مرکزی و کارکون کده
و ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کې ام خپل کور مصرف برابر ولاسم ام خپل مصرف کولای سم ډیر
خوشاله نه دا کار. حسینا د دې مرکز بل کارکون کده چې وای دلته کار کول ژوند بدل کړی دی. دا په هلمند کې شوز ته د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپل د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمای ساگزی وای کچیر ور سره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای سي زرګونه هلمندی میرمنې په کار بوختی کړي چې ور سره به دی ولایت کې د بیوزلی او فقر کاچ هم راټیټ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سیویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لزګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیلی اجمل اندروند کوي.
که په سیویس کې پر نقاب بندیز ولګيږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي. خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغه مسلمانو خزو پاړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عمل کیږي چې د روغتیايي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس ته مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړی دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس خې اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلې انزور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځې پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته لورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړي توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولی. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کیږي بشپړ نقاب کاری. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه په کې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغ کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادرۍ د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګو. سویس چې د مستقیمي ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمه ییزو کچو په مسایلو ټول پښتني او رای اخیستل ترسره کوي. د اتنیم میلیونو وګړو په دې بډای هیواد کې هر موضوع چې وکولای شي د ملاتړ لپاره د سل زره کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پښتني ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پوښتنه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ورکو شوې ځانو د لټیاو د غرض د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او د پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوی چې دغه سیمه کې روانه جګړه ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه د ورځنی کانفرنس کې راټول شوی چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دې باندې چارې د ملي پراختیا شرکت لوري تر سره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن لکرخه وتلی چې له عمله یې یو تن وژل شوی او څلوېخ نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاری وایي دغه ټرین نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. څلوراتیا کلان پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دادی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د خبریالانو ملي ورځ په مناسبت په کابل کې د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ټولو لوبډلو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو لوبډله، د هرات خبریالان، تولو تلویزیون، سپورت 3، تمدن، راه فردا، خورشید او افغانستان تلویزیون لوبډلې خولری. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایلو به د هوت په وښتمه نیټه چې د خبريالانو ورځ ده ترسره شي. تمه ده چې د سیالیو په پای کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د رسنیو منتخب لوبډله هم جوړ شي چې په بهرنیو سیالیو کې به ګډون کوي. په هرات ولایت کې نن د هندبال سیالیو اتم فستیوال پیل شو. د هندبال فدراسیون رئیس نوید رضا امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړیږي. په یادو سیالیو کې سلور لسکسیزې لوبډلې یو بل سره لوبېږي. د ښاغلي امینی په خبره د هندبال لوبې چې نن پیل شوي دوه ورځې به دوام کوي او نیوزیلند د استرالیا څخه د لوبو لړۍ وګټله. د کرکټ د غلوبه نن د مارچ په 8 نیټه سهار وختي ترسره شو چې پکې لومړی استرالیا توپه نه وکړه. استرالیا د لوبي په ټاکل شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځي دو سره 102 وخت منډي وکړي او سیالي لوبډلې ته د 103 وخت منډو هدف وټاکه. کله چې نیوزیلند لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شو نو ورکړل شوی هدف د لوبي په 15.3 اورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځي دو سره پوره کړ او په 2 وکټو یې بریا پلاکړه. په دې سره د لوبو لړۍ نیوزیلند دی پر 2 استرالیا څخه وګټله.
د انصاف پلاټکی
یو چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین سوای
کوتی ازری په ویډر کو ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په خوندزي کې د دوه زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري. د وای د نوم عبدالحمید ده خو په خوندزي کې د لاغه لیکل شوی ده. دیوای سو کال کیږي چې زوی په همدې اشتباه شوی نامه تر لسم ټولګي پورې رسیدلې. دیوای د دې لپاره چې په تذکره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي، څو کلونه کیږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کیږي. دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د لوګر د ولایت اوسیدونکی عبد محمد هغې د ولسوالۍ، زما د زوی نوم په مکتب کې نوم یې صحیح دی، زه چې پلار یم د ما نوم کې اشتباه ده، غلط لیکل شوی، د لاغا لیکل شوی، هغه میرویس دی، د لاغا لیکل شوی، د ما نوم چې دی عبدالحمید دی. دغه غواړم چې دغه زوی نوم مې په مکتب کې صحیح شي.
په دې هکله د ښوونځي ته مراجعه کړې؟
زه چې کله دلته مکتب ته وویل چې دغه دما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی، دا اشتباه ده په مکتب کې، در راته جوړ کړي، هغه اسلام خاطره که وایي ورسه ولسوالي تلارس اغزای تا تا خط در که در انسکی پا موگ بند راجعه که یه البته سلام ویلی کلس قانونی اجراعات وسی ورقون طول ورق در مکتب نمو وخیسته التا مدیر نظارات تنسوی ولی الولسوالی بگرامی تا التا اغوی را تاویل سه سیده ده تا نوم غلط لیکل سو اشتباه ده تا باید وسیقه جور که لارس لوگه تا التا وسیقه جور که بعد بیتر رفسی التا لوگه تا می ده ورقون در سادون وخیسته لارم التا ولسوالی محمد آقای ولسوال سرم خبره و که ویرازه که ده مربوطی انسه پوره محکمه پوره آل تخپل لاسرلال آل تاسه لارو رئیس محکمه تویل سه دغه ورور دست مشکل لریده نوم سیده ده زوی ده پلار نوم غلط ده و ولسوال سه ده دموگ مربوط نکیگی ده ورور همه مکتب که جورگی پا دغه ماده بانه پاقه ماده ده دموگ اسم مربوط نره نه دموگ مربوط کیگی ده خپل مکتب که جورگی مکتب ترازم مکتب که نجوریگی سوالسوالی بگرامی تزم علت وی تاس وسیقه جور کهی وزنه پیگم چیشه وکم او چیر تلار سنه
زوی ده وصل لوگر کابل تا تبدیل کرده؟
بلکل زما زوی په خصوصی مکتب کده علت لوگر که په انسه و دولتی مکتب که وز خصوصی مکتب کده ولایته یو کده یو مکتب که دبل مکتب ویزه انشاله جلومه یو دو درې کال تیر که هغهم وسیقه جور که بیا د بل مکتب چې سره هم دوی جوړېږي نم خو اوس د قرنطینو کې بند و دا هم اوس بېرته خاطره که ستاسو وسیقه جور کوي یعنې وسیقه سه هلته لاړ محکمې ته ځو وایي څه شی درته جوړ کړم کوم خط لری کوم فرمان لری څه شی دا د ما مربوط نه کېږي ولایت وایي د ما مربوط نه کېږي ولسوال محمد هغه د لوګر وایي د ما مربوط نه کېږي هغوی درته ویل ما ته ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی موږ دغه تصدیق کو تذکیره که نوم د پلار نوم بالکل صحیح دی څه مشکل نشته نور موږ مربوط نه کیږي
څومره وخت کیږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د څلور دریم څلورم سم کې وسه شروع مرته کړی د سر درک نه ښکاري همدا وایي چې وسیقه کله دې خواته ځو کله خو زه م خپله وظیفه لرم په خپل کابل کې نه اوسېږم کله یو ولایت کې به اوس هرات کې مزه خپله نه یم سیاولس چوټي رسختي راځو په غلط رسختي کې ولاکه نه پېږو کوم خواته لاړ شو
زوی دې په همدغه نامه لوړو ټولګیو ته تللی یعنې ارتقای کړي
او هغه ارتقا کوي دغه مثال دریم صنفی ولې څلورم پنځم شپږم و اوس لسم صنف کې دی و په همغه نوم باندې وي نوم چې اشتباه دی تذکیره که صحیح ده هغه مکتب کې اشتباه دی
اوس په کوم ټولګي کې دی
اوس فعلا په لیسه خصوصي څه کې دی حنزله انصاف ولایته یو کې دی
ستا په نظر که دی له دولسم ټولګي نه فارغ شي څه ستونزه به ورته پېښه شي
و دا څنګه جوړېږي څه مثال دی یو چېرته لاړ شو ولسوالي کې یو څه عریضه یو شی موږ ته تایید کړي وایي دا خو ورور د پلار نومې غلط دی دا خو اشتباه دی دا نو دومره غټه ستونزه جوړېږي چې ولکه موږ ولکه د شپې موږ ته خوب لري چې داسې رقم مشکل دی هغوی وایي چې دې خواته لاړشه دوی وایي دې خواته لاړشه بیا د دې مشکل جوړېږي ډېر سخت مشکل جوړېږي
ښه ته وایي چې په دې دومره موده کې هېڅ چا مشوره هم در نه کړه او مرسته هم در سره ونه کړه
همدا خبره ده اوس خو دلته چې ورځي وایي ولسوالۍ ته لاړ شه دلته چې راځي نظارت ته لاړ شه وایي مکتب نه چې ځي وایي انسه ولسوالۍ ته ځه هلته وایي ریاست ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه لوګر ته لاړ شه داسې راته نه د هغه شعبې مربوط تاسو کېږي سه هلته لاړ شم خپل شکایت خپل عرض وکړم څه چېرته لاړ شم څه شی وکړم زه حاضر یم لس زه رسختي کې راځم کته پورته هېڅ سره درک هغه د چا خبره د نخ سر نه ښکاره کېږي چې کوم خواته لاړ شه څه شی وکړو موږ غواړو چې دغه د معارف مربوط کوم څانګه چې دی چې شخصي مکتبونه هلته ثبت راجستر دی هغوی سره شریک سه موږ
چی شی وکاو چیر تلور سو
خدغه ستون زبه د مسؤل مقامات وخت ورسو
خیر سه بیا ز په جریان کې کیګه ما څنګه
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی دا به واوري چې خاغله بابر تاسو ته سوي او بیا هم مونږ ته ټلیفون کولای شي چې د موضوع په حق له درته معلومات درکړو
تشکر السلام علیکم
دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو له عمومي رئیس خاغلی محمد داود بابر سره شریک کړه بابر صاحب د ټلیفون کوونکي ستونزه به مو اوریدلې وي دی وایي په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی نو د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کاله کېږي چې دې ستونزې پسې ګرځي که دی تاسو ته مراجعه وکړي په دې برخه کې به ورسره سم مرسته وکړئ
اکثرا دسې مکتوب کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي چون تیر کلونه خلک چې تذکیرې اخیستي دي پاسوان او پیشوان کې دا مشکل لري زیات خلک محمد یا نور مسایل یا حاجي ورسره زیاتوي په تذکیره کې نه وي اما په وخت د ثبتنام کې والدین د خپل ځان نه یو محمد او پاسوان او پیشوان ورکوي کله چې بیا ادارې د مکتب تذکره تر غواړي بیا هلته فارغ وي مونتا تر لسم یو لسم پورې دا مشکل په خپل اداره کې حل کیږي چې دو لسم نه بیا فارغ وي هغه بیا طرزعمل لري هغه طرزعمل باید د ترایتای مراحل کې
د دې لپاره چې دغه ستونزه تکرار نشي د زده کوونکو کورنۍ ته څه سپارښتنه لري
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دو ثبتنام کوي د ثبتنام په وخت کې خپل تذکره راوړي چې هلته دقیق ثبتنام شي
جناب بابر دی وای زوی په همدغه اشتباه نامو تر لسم ټولګي پورې رسیدلی او سره له دې چې دغه ستونزې حل پسې ګرځي خو کار نه دی شوی
دا هیڅ مشکل نه لري فقط په اسناد کې خپل تذکره راوړي چې تذکره وزارت ته او خپل اخبار ریاست حساب ته اول نفوس ته کړي وره تذکره راځي هغه تذکره د دې دوباره په جدول نتایج کې په کتاب دی اساس کې درج کیږي ملاحظه کیږي امضا کیږي تذکره ورسره یو ځای کیږي د اسناد سره هیڅ مشکل نه لري دا په خپله اداره کې حل کیږي
بابر صاحب که بیا هم د نوموړي ستونزه حل نشي او تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته به ورسره وکړي
خالص به شمیره ورکړه د ورسره راهنمایي کوم هیڅ مشکل نه لري زه د مکتب سره د مدیر مسؤل سره غږیږم دا موضوع ورسره شریکوم راهنمایي کوم دا مشکل دومره جدي نه دی
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې عبدالحمید وای د ښوونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی دی وای د دې لپاره چې په آینده کې په دې سره کې ستونزه رامنځته نشي غواړي نوم یې د ښوونځي په اسنادو کې اصلاح شي او د خصوصي ښوونځي عمومي رئیس خاغلی محمد داود بابر وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
په افغانستان کې د ډیموکراسي سلکلن مزل
د ډیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیپ سر باندې تکوالو
ټکوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې نه خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو کچې ریتاس هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکې کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ ته هم ورزو د پیغام بوورو
بلې السلام علیکم زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه زه موږ یو خو الکو پیدا کړی دی د تو کال دی د لمن د دالې ول سوالي دی چې ډېر شته بغاره وخت یې خپل کوته زمونو
که چیرې کلیوال زما ږغ اوري یا د کورنۍ زما ږغ اوري ورځ خپل کوچنی د بوزي نو زموږ دغه د درې او تیږې زموږ تاسو راسره د خپل ټلیفون شمېره وسوایم 0 0 1 0 5 2 1 5 2 خپل شمېره بله شمېره 0 0 8 9 3 2 1 2 خپل شمېره یو ځل بیا 0 0 2 5 2 1 5 2 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زبکار زواک دے دیش من دی نات لو شر ول سوالی صحہ یا ساتیر جتا دا پیغام پریس دما مشک میم دا پیغام پریس شی ول دلتا یورو دا محمد دین پنا ما باندی شی مشور پنا نا باندی دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دغه زموږ ورکسوی عزیز دی که هر څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون 0 2 0 2 7 6 3 0 2 د ټلیفون شمېره د لیبیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون بل شمېره 0 0 3 4 1 1 0 9 8 شمېره د لیبیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړي وو. دا د موږ هم در تخپره کړه. اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. دا بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عبدالخیل د کریانا د آزادۍ راډیو ټول تر کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد سلام زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې اتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یې ورک شوی دی د پیښور د ګنج د سیمینه. نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ. 8 8 4 4 2 4 4 5 بل شمېره 0 0 8 4 4 5 ډیر مننه آزادۍ راډیو کارکونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه بریالي اوسئ.
السلام علیکم ورور جوړې په خیر. آزادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه راکوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور که معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 9 9 بل د اړیکې شمیره ده 0104 یعنی 0104 شپږ دېرش یوولس یو دېرش دا د ټلیفون شمیره ده که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده معلومات راکړي د همسمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي مشرینې به هم ترلاسه کړي.
الو څنګه جوړه پخیر ما یو دغه رخصې دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی نو نه د ژوندی راسته نه د مړې نه راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل لیدل نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي نن ولای ستاسو خبرې کوم سال چا پیدا چې په دغه لمبه دی زنګ را کړی سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه سفر اویا دوه اویا اووه ویشت درې سوسپانه.
السلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه میاړي کنیولې ده زمونږ یو ورور د مدرسې نه پنځه دېرش کاله کېږي چې نادره کړی په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل زمونږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي 0005244 او السلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ثبتوم زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومېږي ور وسیا پنځلس کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشته نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0823 0115 شماره بیا تکراروم 0 1 2 3 0 1 5 دا په دا شماره دې زنګ ووایي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووایي هڅه دې وکړي دازادي د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0042 02 21 21 2 4 1 1 5.
سلام علي کلی کرامات تعالی دې رضی الله عنه سلام هغه تاسو کې چې روزه خوشاله به تاسو د الله مجاهد هم له ځمنه ولایت خان محترم اوریدونکو زما یو ملګری سید محمد په نامه تقریبا پنځه کاله کېږي خپل کور څخه نداره کوي نو هر څوک د په حق له معلومات لري نو زما سره دې په ټلیفون شمېرو تماس څنګه کې د هلمند ولایت د نادالې ولسوالۍ د سید آباد اوسېدونکی دی نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره د کور شمېرو تماس ونیسي 0015 0 2 3 0 3. یز د بیس مړه تر لږه مو سپر وسه په 15 وسه و دښته ته درې سو درې د لا پما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زادی راجو ټولو کارکونکو ته او ټول د پټه سلام یم زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګ وانای الله ورور د اسلام سره کیږي چې ورخته نه دره کده استعمال ما کې نشته کندهار کابل هلمند فروش را اوسیس معلومات نو کو کار ته د پاکستان معلومات نیمه نه ماشوم ده د جابو جبان زور ده د جن خلو وسوالي ده په پکتیکا ولایت ته شکر کلا اوسیدون کایله په موږ ته دې نه بل موي سپارناریا اتیا اتنیوی یو سلوان سپارناریا اتیا اتنیوی یو سلوان راش دې نه بل باندې متزنګوي دا به مهرباني.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی، د پلار نوم یې امیر ګل دی، د اتویشت کال دی، د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو، تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي: مراد، باز، اغای ګل او عزت. نو د مهرباني له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي، پر دغه نمبر کې زنګ راته ووهي: 0-99-38-44. نمبر یې واري بیا درته وایم: 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي، 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي، د مهرباني له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت سپین خود د میوان ولسوالۍ د سپین خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې ګلستان نومېږي. دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل. د هر مسلمان وره په اړه معلومات لري. موږ سره تلنګ شمېره اړې کوم: 0-5-9-4-0-0-0-0-0.
بلې، السلام علیکم. زه ملا رحمت ولی د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم. زما یو وخت شهید ورک دی، د ستار په نامه دی، د حاجي عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی، په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په حق له معلومات وي، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي، د لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نه درک دي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي. او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې، یو څوک یې پیدا کړی و د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي، او یا دغه شمېره موږ ته دي، په دغه شمېره زنګ ووهي. که هر چا د ستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي، 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-5-48-23-53. شمېره بیا وایم: 0-5-48-23-53. د پسیو نمبر مو دی: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمېره بیا وایم: 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر چا ته د بار په حق له معلومات وي، موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي. 100,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي، د حاجي عبدالعزیز زوی دی، ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي، موږ دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو، او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو، وخت مو پوره سو، نور به په نور خبرونه کې په ګډ سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان، ستاسو هم کور ودان. او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.